Sí. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم و ابو رچ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچ یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. پر نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاوډسپیکر له لارې دا پیغام اورید چې مخکې البته د سفارت په انګل کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه سفارت ته نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړل چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پنټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3,000 کسانو یاد ته درناوی وای کیږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې تر سره شوی وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچ یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ایز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخ خوا و هر اړخیزو بین الافغانی خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواري نه ممکن ده. بلې خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا امپرون په یو ټویټر کې لیکلی، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړ جاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینی افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کار او د نشه موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیډیاتو په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکه چې کوکنار پرې کرل شوی کمې شوې دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز and precursor control units which were
د نیول او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوی په تیر کال کې 800 کیلوګرام هیروئین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د افیداتو په وینا پر دې سربیره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوی چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د 0 په وړاندې شپه ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بی په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت اصلاحکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف و. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځای ناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل چې د حمله جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د دې هېواد د نا اعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هېواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړې غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
I cannot stress enough the importance of advancing efforts for delivering peace. Concretely, the start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسېدو لا څو ورځې نه تېرېږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نه کړو چې دغه خوشاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامه چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک دې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامه چې یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د هواري لپاره مهمه او لازمي بللي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډیره هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړي چې په وینا یې د هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې خي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاستري کی ورسته پړاونه چې بین الافغاني خبرو تلاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډیر غور چلند غواړي. دا زموږ ټول همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامې چې امامو ته پوینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستو یو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیره مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نو مولي هله مندي خو د چا تجربه دوام وکړي دا ډول خبري جوړي او پراخ شي او وی پایلې ته ورسیږي. خغلی امامو ته هم دارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبري باید تاوتریخواله راکم کړي او په پای کې باید ور بند شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبري اترې وزنډولې او د دوشنبه په ورځ ویل دغه مذاکرات نور لمنځه تللی او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر 28 نیټه د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي پوینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره اړین چمتووالي نیولې. نو مولي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامې چې امامو ته لوستوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لګواخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. خاغلی امامو ته پټاکونو کې د ممکنه درغلي او بې نظمۍ اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکونو وروسته د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګواله هم مهم وباله. تدامی چې امامو ته وای د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکی او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وي پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه ملیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 310 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړي توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یو ماموتو پرونی ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان په اړه ځانګړي شوی و په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غوښتل چې د جګړې د پاتره سیدو لپاره د ژر تر ژره خپل کې مستقیمه خبري امپایل کړي. تدامې چې یو ماموتو د غراز له طالبانو غوښتل چې خلک د ولسمشری پراتونکو انتخاباتو کې له ګډون نه منع کوي. پر دوړو موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسم او د منځلو په مناسبت په یوې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات په خپل وخت سره کیږي او په افغانستان کې هم یو بایزت سول غوړي.
هیڅ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیڅ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح بایزد که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد. خواست و آرزوی هر افغان است و ما متحد به عملی کردن این آرزو است.
در راز د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونې پرون د عاشورا د ورځې د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړې او وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر پورکې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالې د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حلارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي ارتیا ده او پرته له سولې لروان نورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبې په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلاره هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته له سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغاني ناسې تلاره هوار کړي چې موږ وکولای شو خپل استوري خپل کښاله خپل حل.
خغل زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو د وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او ولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکلو اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان حیران کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختم کړي، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یوه امریکایي، یو رومانیایی او لس ملکي افغانان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کمپ ډیوډ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربند نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یو معنادار هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پانتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایی هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړي مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې او موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانی کوي او په دې باور دي چې چرته امریکا د افغان ځواکونو لملاتړ لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دې ووزي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسی دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي، لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندیدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ترڅنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې لیویونی رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بند ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال اجمل آریان پر رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لارې لیویونی رئیس د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندیدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسیره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کېږي او مسافرین نسي کولی سي په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کوي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو سي د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. سیمه ایزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لوی لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ رئیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځون ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړي د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ را تګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د غرز د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وایي له دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو لامل په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډې کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو له ډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور غمو سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دولس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول او بالاخره بیا مولا مخالفین ورونه را له زما مال تالان کړو، دوا کنډک بزی و غم میوړو حاصل کې ساته غوغان او دغه معنی به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیوی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرستنه ده کړې. کومې مرستې چې د بیزای شو کورنیو په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلند کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه لس کال چې راغلي دي څه مرسته دلته راځي، هغه مرسته تقریبا یو یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي، یو خبر بل د مهاجرین بیجی شګان ته خام خان یو سل $1500 هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلی حیفمایل شوی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یې یادو کورنیو ته ورکړي دي.
هغوی ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپه دې خوا اووه دورې مواد خوراکي توکي مو ور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد هر فامیل لپاره مونږ ورکوو. غیر خوراکي توکي هم مختلف وختونو کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نه، د سره میاشت د ریاست لخوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه باغوی توزیع کی مکمل خرچه دولت ورکی د بل دولت د وسنه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په سیر د هیواد ل بلابیلو نا امن سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتی ساحو ته پکړه شوی چې نن سبا د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوال لامل غنو ستونزو سره مختی او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیره شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې لخلي ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی و، او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاری وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ، دا پالیسیو پر سری له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرنی مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوبه د ټرمپ په بهرنی پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
افغانستان کې د سهار اتنې مې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پینتاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کرکچ د هواري لپاره څومره مهم دي. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولاند کوبیا پرون په ټویټر ولیکل، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ترامپ په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو مخکمو واوریدل چې نن پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر دی یو لسمی حمله اتلسمه انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړو. له نن څخه 13 کاله مخکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر نن دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تېرو 13 کلونو کې افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه میلمانه را سره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب، امر خیل سپخ پرونه تخره خلاصت.
سلام من اولان کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته خدمت کوم.
بله استانګزای صاحب، لمړی پوښتنه تاسو کوو چې په وروستیو نه شاوخوا نه میاشتو کې د دې هیله ډیره زیاته شوې وه چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه دروازه پرانستل شوې. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې 13 کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلی و، خو دوه ورځې مخکې ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلی دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لارې باندې ټینګار نه کیږي؟
زندگر کوم چې دا واقعیت ده چې هر جګړې پایله د سولې باندې منتجیږي، یعنی د جګړې حل جګړې لارې نشي کېدای. په دې اساس زه فکر کوم چې بالاخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بېرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتابه بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نه شي. هغه په دې مانا چې عامه ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته نه ده مواجه چې قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ درد شوې وه مسلمه شوې وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بېرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې
واوړي. د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 13 کلونو کې ملاتړ کړی دی دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
د موجوده رهبری سره په هیڅ وجه نه ځکه کوم دا د لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات ډېر عميق دي. اما ورته چې نوې حکومت چې انتخابات په لاره کې راځي سره رقم یو حکومت وي او څه کرکټرونه به پکې راشي، په دې صورت کې دا بیا د امریکا موضوع متفاوت دی.
بله امرخیل صاحب، دا څه کاری چې د سولې د خبرو له پټه پدرې دو سره د جګړې تنور بیا ګرمېږي. جنرال جان مکنزي د امریکا د مرکزي قوا او قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغه خبرلان د چله د سره ملګرتیا کوله، په یو ډول سرګند کړي چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیز شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، ځکه چې د خبرونه معلومېږي چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي. خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري، داسې جګړه د عادت له لوی یو استاد جګړې افزاد چې کله به تودېږي کله به سړېږي اظهاراتو کار یو نورې خبرې. خو دغه مخکې زمانه کې که نه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو او بیا نور فشارونه به زیات کړو، یا دا هغه دا خبرې یو سره زړې خبرې دي نوې نشته. امریکا دلته په افغانستان کې 150,000 سربازان لري د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه غوښتي یا یې نه غوښتي یا یې ونه شوه کولای چې طالبان مات که یا افغانستان ای وشلی بیرونی که یا شکست سازه نوست که دیده که در سوار بزر سربازانو بانده چی توده که یو کار کوله چی رشتیه هم چی اغا بمباره دی او بیزه رنده بمباره دی بکلی پا باردو باده کوله چی ملکی تلفات بزیاد وی ولی از چی پی جگله که تغییرات راولی یا پشار پی طالبانو بانده راولی پی جگلی لحاظ بانده
بله
دیکه کوم شک بله. وجود لري دا دونه دغه نه لري.
بله امر خلص
بله امریکا بله
بله امر خلص اتلس کالا تیر شول په امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر دی ولسمه د حمله چې القاعده مسولیت اخیسته او القاعده هم هغه ډله و چې په افغانستان کې فعال و او د طالبانو واکمنی هم په دې خاطر باندې نسکوره شو چې د القاعده مشران امریکا ته ونسپارل. اتلس کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامی ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو په پخو ودروي. فکر کوي چې په دغه اتلسو کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسی و اردو ولری چې وکول شي په خپل د امنیتی چارې سمبال کړي، دفاعي چارې سمبال کړي. اوس افغانستان په مرحله کې دی؟
دا دوه سوال دی، یو سوال دی چې سمبال دو خبره ده، یو سوال دی اردو دی قوت خبره ده. اول خو زه تاسو ته وایم چې امریکا هیڅ وخت ونه غوښته چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. منځ مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو صنفونو تشکیل شوی. اوسنۍ اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي لکه چې موږ یې لرو. اوسنۍ اردو له مختلف صنفونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، مدافع هوا ده، قوه هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي، ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او د ما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هېڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې، نه هغه سې اردو جوړ کړی، نه هغه سې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکولی شو پخپله پښو ودرېږو. پخپله پښو درېدل دوه معنی لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخه جنرالان لري او تعلیم یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خو دا و چې دوی دا یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاني هربان مګد بود، هغه لري. که دا خو په هر صورت ولې د بلې خوا نه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده، موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه په دې ته په پښو درېدو نه ویل کېږي. که فرض کوم امریکا د افغانستان وګړي، تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان، چین خو لا پرېږده قوي مملکتونه دي، هغو دوی څه رقم اردو لري او زموږ به څه رقم وي؟ موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د یو تیارې د کسب نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دا فیاوه نه لرو، موږ قوه هوایي قطعا نه لرو. دا قوه هوایي یو بمبریاست دی په دې نشته د امریکا افغانستان روس ته قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې خیانت یې ورته کړی. په نظامي لحاظ کوم البته چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، هغه خپله خاوره نه ساتلې. د خاورې ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت ارامښت د یو ښه اردو پورې اړه لري. پاسې چې ته داسې ضعیف اردو ولرې چې صرف یو پیاده سنتي دوی هغه ته ازستل وویلی شو چې په اتلس کال کې د پیشنخت کړی، هېڅ نه او پیشنخت نه لري.
بلې، خو امرخیل صاحب په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابر سره کړی او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستنګزی صاحب، پاتلاسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاستراړونو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاستراړونو موضوع یادېږي او د سولې خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاستراړونې له لاسه ور نه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات رابدلونه راغلي لنډ بحث ځانګړی شوی دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0000 8225 بلش میره ده 0999203504. ستنیزه سب که ده تیرو اتلاسو کلونو ده لاسترارونو ده سی لنده یادوانه وکی چه پا په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنو لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دوو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات چې په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې